لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې شوی، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په ترڅ کې بیا هم افغانستان او قطر ته روان شوی. خبری برخه او د موسیقی خبرونه ورسته راځي. لومړی پام وکړی د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې به ډیر ژر اعلان کړي. په سمنګان ولایت کې د جمعیت اسلامي ګوند د ولایتي څانګې مشر خالد عظیمي تیر ماښام په یوه وسلواله حمله کې ووژل شو، او په سریلانکا کې نن د وروستیو تروریستي حملو قربانیانو ته د درناوي لپاره د ملي ماتم ورځ ده. بشپړ خبرونه: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادۍ راډیو ته وویل له کندهار ولایت څخه ولسی جرګې ته بریالي وکیلان به نن سبا کې معرفي شي.
فعلا ولایت کندهار در تطبیقات است، ممکن فردا یا به زودی ممکن ما او را اعلان بکنیم نتایج نهاییش، و در مجموع 4 ولایت و 1 حوزه کوچی ها باقی خواهند ماند.
ابراهیمی زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د څیړنو راپور ته سترګې په لاره دی، او له هغه وروسته به په پاتې ولایتونو کې هم د رایو پایلې اعلان شي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر مخکې ویلي و چې د افغانستان نوی ملي شورا به د روانې پنجشنبه په ورځ پرانستل شي. په سمنګان ولایت کې د جمعیت اسلامي ګوند ولایتي څانګې مشر خالد عظیمي پرون په یوه وسلواله حمله کې ووژل شو. د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې عظیمی تیر ماښام په مرکز ایبک کې خپل کور ته نږدې په ډزو ووژل شو. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه چې پر نوموړي د برید علت شخصي دښمني وه، او په نښته کې یو تن برید کوونکی هم وژل شوی. خالد عظیمی د سناتور محمد آصف زوی و چې د جمعیت اسلامي ګوند له مشرانو څخه دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي پولیسو 290 کیلوګرامه نشه یي مواد په خوخی ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د لوګر امنیت قومندان رحم خدا مخلص تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو دا مواد چې په یو پیکاپ موټر کې ځای پر ځای شوي وو د خوخی ولسوالۍ په دوبندي سیمه کې له قاچاقبرانو سره له نښتې وروسته ضبط کړل. د ښاغلي مخلص په وینا قاچاقبران له یو نیم ساعت مقاومت وروسته له سیمې وتښتېدل. چارواکي وایي چې په نښته کې هغه موټر هم ویجاړ شوی دی چې دا مواد پکې لیږدول کېدل. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ: په سریلانکا کې د وروستیو تروریستي حملو په لړۍ کې د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوښت. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو او شاوخوا کې د یکشنبه په ورځ د عیسویانو د مذهبي جشن ایستر د مراسمو پر مهال پر څو لوکسو هوټلونو او کلیساګانو 9 بمي حملې وشوې. پولیسو نن سه شنبه وویل د وژل شویو کسانو ټوله شمیره 310 ته رسیدلې، او 1500 نور ټپیان دي چې ګڼ شمیر لا هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. د پولیسو چارواکو همداراز وویل چې د دې تروریستي حملې په تړاو 40 مشکوک کسان نیول شوي دي. نن په ټوله سریلانکا کې د دې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د ملي ماتم ورځ ده، او خلکو 3 دقیقې چوپتیا غوره کړه. د سریلانکا د جمهوري ریاست ویان راجیتا سیناراتنی ویلي د دې بریدونو مسؤلیت د جماعت التوحید الوطنیه په نوم افراطي ډلې منلی. په سودان کې پرون ورستل دی چې پوځي مشرانو مظاهرچیانو ته د لارو د ژر تر ژره خلاصولو او د موانع و د لرې کولو امر وکړ. د نورو ناکراریو راپورونه ورکړل شوي دي. د سودان له پلازمینې خرطوم څخه بهر زرګونه مظاهرچیانو پرون یو ځل بیا لاریون وکړ. په ویډیویي تصاویرو کې محصلین ښکاري چې د پورت سودان په بندري ښار کې لاریون کوي او انقلاب نری وهی عمر البشیر د اپریل په 11 منیټه د خلکو د مظاهرو په پای کې لواک لري شو او پوزي شورا واک په واک پلاس کې وخست. د مظاهره چانو استازو د یکشنبه په ورځ د پوزي شورا لغړو سره خبرې وکړې خو به نتیجې وي. اعتراض کوونکي چې دا خبرې زندولې دی وای پوزي شورا ملکی حکومت ته د واک د ژر تر ژره سپارلو غوښتنې نه دي منلې. اورستای خبر، شمالی کوریا نن سه شنبه تایید کړ چې د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون به ډیر ژر روسیې ته سفر وکړي. د شمالی کوریا خبری آژانس کی سی این ای راپور ورکړی چې کیم ته د مسکو د سفر بلنه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې ده، خو آژانس یې دقیقه نیټه نه ده ښودلې. راپور زیاتوي چې کیم او پوتین به د دې سفر پر مهال هم خبرې وکړي. کرملین د پنجشنبې په ورځ پر خپله ویب پاڼه خبر ورکړ چې کیم به د روانې اپریل میاشتې په دوهمه نیمایي کې مسکو ته سفر وکړي. د دې سفر خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا حکومت د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د کړکیچ د ختمولو لپاره له پیونګیانګ سره د یوې معاملې هڅه کوي. د ټرمپ او شمالي کوریا د مشر دوه مخکینۍ سرمشریزې بې نتیجې پای ته ورسېدې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبرې برخې ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان، قطر او څو نورو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 22مه نیټه خبر ورکړ چې خلیلزاد به په دې رسمي سفر کې افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او انګلستان ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په حواله د خلیلزاد سفر د یکشنبې په ورځ پیل شوی او د مې د میاشتې تر 11مې به بشپړ شي. په دې اړه جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا زلمی خلیلزاد به د مې میاشتې 13مې دا دوره بشپړ کړي. د دې وزارت په بیان کې ویل سوي چې خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د دولت لغړو او نور افغانانو سره بیا هم د سولې په اړه مشوره وکړي. هغه به افغانان د بین الافغاني ډیالوګ پیلولو ته وهڅوي. زلمی خلیلزاد هم پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې سفر کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوال ملاتړ په زیاتولو تمرکز کوي او ټول افغانان به خبرو او مذاکرو ته وهڅوي. خلیلزاد پرته له دې چې کومې ځانګړې مسئلې ته اشاره وکړي، لیکلي پر لار یو خنډ د سوکه کېدو دلیل نشي کېدلی. ټاکل شوی وه چې د تېرې شنبې په ورځ له کابله یو پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره وګوري، خو دا غونډه وځنډېده. خلیلزاد پر دې چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې له پلانه سره سم ونه شوې خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي خلیلزاد به په لندن، مسکو، اسلام آباد او نوی ډیلي کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د نړیوال ملاتړ په جوړولو کار وکړي. هغه به همداراز د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو پر استازو فشار راولي چې مذاکرې پر مخ بوزي او بین الافغاني خبرو کې ګډون ته تیار شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دقیقه نه دی ویل شوی چې خلیلزاد به د طالبانو له سیاسي استازو سره داور پر کومو ځانګړو مواردو ژغیږي، خو په بیان کې لیکل شوی خلیلزاد به له طالبانو سره پر مذاکرو ټینګار وکړي چې د ملي امنیت لپاره پر مهمو مسلو اجماع رامنځته شي. خو د فرانسې خبری آژانس د یکشنبه په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او سهیل شاهین په حواله وویل چې د امریکا پلاوی سره به د خبرو په نوي دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش بحث کوي. شاهین فرانس پرست ویلي و چې د خبرو تیر دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو موافقه شوې وه او پریکړه شوې وه چې پر جزئیاتو یې نوري خبري وشي. خو خلیلزاد په مکرر ډول ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مسأله په دروي نورو خبرو پوري چې د افغانستان له خاوري باید د تروریزم غواښ نوي بین الافغاني خبري پیل شي او اوربند وشي تړلې ده. خلیلزاد ازادي رادیو ته په مرکه کې ویلي و چې ترڅو چې پر ټولو مسأله موافقه نوي شوي پر هیڅ مسأله موافقه نشي کېدلی. سمیته د خلیلزاد د سفر تر پیل یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د جمهور رئیس سره ټلیفوني خبري هم کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پومپیو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن به په افغانستان کې د دوامداري سولې د هر اړخیزې موافقې ملاتړ ته دوام ورکوي.
د
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
قطر منوریدونکو او سم د کابل چاپ او راسپانو مخکتنه واوري چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
کابل چاپ بلابلو رسپانو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په تړاو د ویبل غونډې د جوړېدا په اړه لیکنه او تبصره کړې دي. وس خپلواک رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، امریکایان، طالبان او افغان سیاستوال د قطر د ناستې ترسره کېده غواړي. وړاندې په مطلب کې راغلي پامپیو له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبرو کې د قطر کانفرنس پر ځنډېدو خواشیني ښودلې او دغه کانفرنس د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره ښه فرصت بللی. همدې ورځپاڼې د سید اکبر اغا په قول لیکلي حکومت په لوی لاس د قطر غونډه سبوتاژ کړه او د سولې مشروطي جرګې له لارې غواړي د خپل واک موده وغځوي. ورځپاڼې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له خولې لیکلي د قطر ناسته د ناسم مدیریت له امله لغوه سوه. د سولې خبرو د دوام لپاره د مصالحې د رهبري شورا جوړېدل ضرورت دی. همدې ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې ولې د خپل برخلیک په ټاکلو کې ناتوانه یو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي کوم ولس چې په خپلو کې همغږي لري خپل منځي لانجې د نورو درګاوو ته نه وړي، ملي حاکمیت یې هېڅکله هم تر پوښتنې لاندې نه راځي، پر برخلیک کې نور هېڅکله هم نشي مسلط کېدای. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د جګړې دوام د افغان حکومت او طالبانو لپاره ګټور نه دی. د خلکو تمې دا دي چې سیاسي جریانونه افغان سیاستوال باید له امریکا او نورو دوستو هیوادونو سره په همکاري دغه خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته داخليږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته افغان حکومت، ولس او امریکا د سولې لپاره هڅې تیزې کړې دي. د هیواد د سرمقالې لیکوال امریکا ته وړاندیز کوي چې د افغان سولې په دښمنو کړیو د فشار زیات کړي، کنه له دې پرته به سولې ته رسېدل ستونزمن وي. او د سرمقالې په پای کې راغلي ښه به وي چې د افغان سولې لپاره بله غونډه د قطر پر ځای په بل کوم هیواد کې وسي. د بلې دولتي ورځپاڼې انیس په سرمقاله کې یادونه سوې چې افغانستان دا مهال په یو تاریخي پړاو کې دی. جګړه او سوله دواړه په یو ستر معزل بدل سوي او ځینې هیوادونه له افغان سولې نه په استفادې هڅه کوي چې په دغه بهیر کې خپل ستراتیژیک اهداف پلي کړي. او د همدې سرمقالې په پای کې راغلي افغان حکومت د قضیې د اصلي اړخ په توګه مکلف دی چې د سولې د خبرو مدیریت په لاس کې واخلي او د سولې په رسه کې خپل فعال حضور دایمي کړي.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د سندرو میلمانه پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبری برخې وروستي راپور ته پام وکړئ. یو شمیر افغان خبریالان د امنیتي ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. د یک خصوصي تلویزیون مسؤول عبدالله خنجانی پرون ادعا وکړه چې د ولسمشر اشرف غنی د ساتونکو لخوا وهل شوی او حتی د لږ وخت لپاره بندي شوی هم دی. د خبریالانو د کار پر وړاندې پرتو ستونزو ته خان محمد سین په یو راپور کې کتنه کړې.
کابل لګواخونو او پیښو ډک خار، نامنی سړی تختونې، جنۍ جرمونه، غلاګانې او وژنې هغه څه دي چې په دغه خار کې هر شیبه د پیښېدو احتمال لیدل کېږي. خبریالان او رسنۍ په دغو سختو او خطرناکو شرایطو کې بیا هم هڅې کوي چې د ټولنې غوږ او سترګې وي او واقعیتونه ډېر ژر او په دقیقه توګه خلکو ته وړاندې کړي، ان دا چې کله کله ګواښل کېږي. عبدالله خنجانی د یک د خصوصي ټلویزیون مسؤول مدیر دی. دی د ولسمشر د ساتونکو له ناوړه چلند شکایت لري. خنجانی وای د ولسمشر ساتونکو د دوشنبه په ورځ په زنبق سلورلاری کې په داسې حال کې چې حکومتي چارواکو یوې ناستې ته بللی و، یادو ساتونکو وهلې ډببلی و، د لږ وخت لپاره یې توقیف کړی هم دی.
دو تا از محافظین رئیس جمهور این یکیش اول گپ مرا گوش کرد، گفت اجازه نیست.
د جمهور رئیس دو ساتونکو یوې زما خبره واورېده او ویې ویل اجازه نشته. دوهمه چې له نورو سره په شخړه کې و راغی او د خلکو او خبریالانو په مخ کې په سپېړه وبهلم. ما اعتراض وکړ او ورته مې وویل چې موږ دلته یوې جلسې ته بلل شوي یو، خو ده ونه منله او راغی او زه یې له ځایه لرې کړم. دا لومړی ځل نه دی چې خبریالان وهل کېږي او سپکاوی کېږي. افغان خبریالان نوید احمد بارکزی او سمیع الرحمن رحمانی وای که څه هم حکومت د خبریالانو د خوندیتوب ګډه کمیټه جوړه کړې او تل یې د خبریالانو